افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبري پروګرام ته خره لاس خبري پروګرام په خبرونو پیل کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په لوی جماعت کې د اختر لمونځ ادا کړ او په هیواد کې د شریعت لپاره جاری کېدو ټینګار وکړ. نوموړي د اختر لمونځ وروسته په وینا کې چې د هغه وینا د ذبیح الله مجاهد په ټویټر باندې خبره شوې ده، ویل شوې ده چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې دوی د هیڅ چا تر اغېز لاندې نه دي راغلي او په دې برخه کې هیڅ معامله نه کوي. نوموړي همدارنګه څرګنده کړه چې د مشر په توګه یې د مسؤلیت دی چې په افغانستان کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کړي او نور هم باید په دې چاره کې په خپله ونډه واخلي. هغه پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د طالبانو نظام خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د په وینا د خلکو خپل نظام دی. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر نوموړی ورځ وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره په مرکز ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې ده چې د اختر په مناسبت دي د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیې کې چې د وزارت په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، ویل شوي دي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کیږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو لا اوختیوه. چرواکی په بروان ولایت کې د بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د مالی زیانونو د اوختو خبر ورکوي. د بروان د کوی صفی ولسوالۍ مولوي عبدالمتین د نازدي راډیو ته ویل چې تېره شپه په دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د سختې ګلې او بارانونو په نتیجه کې سیلونه راوتلي دي چې اوسلو 15 کورونه یا پر مخ وړي دي او یې هم په نسبي ډول باندې ویجاړ کړي دي. د صفی په وینا د دغو سیلونو په نتیجه کې له 300 زیات څاروي تلف شوي دي او څه باندې 6000 کرنیزه ځمکه او شاوخوا 6 کیلومتره سړک تخریب شوی دی. د راپورونو له مخې د پروان په سرخ پارسا ولسوالۍ کې هم بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. او د سویډن صدر اعظم اولف کریستیانسن نن وویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناټو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې په لیتوانیا کې د سرمشریزي مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړ او له ناټو سره د یو ځای کېدو پرېکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناټو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیه او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. نن په افغانستان کې د لوی اختر نومړی ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې ولمنځل شوه چې د امنیتي ګواښونو له امله په کابل او ځینو نور ښارونو کې د طالبان لوري امنیتي تدابیر ډیر شوي وو. وړاندې په پروګرام کې به درته دام ولرو چې نن د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په کندهار کې د اختر لمونځ ادا کولو وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچ چا تر تاثیر لاندې نه دی او همدارنګه دوی به په دې برخه کې هیچا سره معامله ونه کړي. دا درته لرو، دا چې نور کوم مطالب لرو وړاندې کړو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. همدارنګه یو بل مطلب چې موږ درته وړاندې په مجله کې په خبرونه کې لرو، یو شمېر افغان میرمنې وایي چې طالبانو د حکومت له خوا د لګول شو بندیزونو له امله خفګان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو باندې اختر په منځولو هم غیس کړی دی. د چینن په افغانستان کې د اختر نومړی ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې د زیاتره خلکو له خوا لمانځل شوې ده او همدارنګه په کابل کې د امنیتي ګواښونو له کبله امنیتي تدابیر هم نیول شوي وو. په کندهار کې بیا د طالبانو مشر ملا هیبت الله خون نن په کندهار کې د اختر لمانځه وروسته ویلي دي چې د شریعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله هم نه کوي. دا چې په دغې لمانځه وروسته په ویناو کې نور څه ویل شوي دي ورزو په دغې راپور کې اورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیچا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. پیژني. ملا هیبت الله دغه شان ویلي چې ډیر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین لایاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاري او نیستي ډیره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو د چې موږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو زه کوم زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم، زه مجبور یم چې په دریاب کې بدن ډوبوم او هلاکوم بیا. نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت چې بل چا ور کړی دی، دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ور کړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار شته هم خدمت شته.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډیریدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ساکل قربانۍ نه دي کړي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل،
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله، خو ساکل د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونسو کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه، اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې، هغوی نسي کولی سي قرباني وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هموایی اوس نسبي امنیت شته، خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزه ډیره زیاته ده، امنیت خو نه خوړل کیږي او نه غوستل کیږي. نو د امنیت تر څنګ بیا هم دغه هیوادوالو ته د کار زمینه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده، نو بدرنګ په همدې بدرنګ شي چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډیره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل، خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د اختر لمانځه لادا کول وروسته د طالب چارواکو څرګندونې کړې وي. همدارنګه د طالبانو مشر هم په اختریز پیغام کې ویلي دي چې د شرعي قوانینو پر اړه به یا د شرعي قوانینو په پار به لهیچ چا سره معامله دوی نه کوي. بل پلو بیا د افغانستان او نړۍ یو شمېر سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په خپلو اختریزو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات ټینګار کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله، د په ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا میری، د افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او ځینو نورو پر دې ټینګار کړی دی چې باید په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونه تامین شي. دا چې د دوی په اختریز پیغامونو کې نور څه دي، د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو.
د اختر لومړۍ ورځ، اختریز پیغامونه او د افغانانو ستونزې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د طالبانو سرپرست حکومت باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په موخه ملي خبرې اترې پیل کړي. په دغه پیغام کې چې ښاغلي کرزي د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړې، زیاته کړې ده دی د داسې سولې غوښتونکی دی چې ټول خلک پکې د اعتماد او مالکیت احساس وکړي او یووالي په فضا کې دایمي سولې او ثبات، علم او پوهې، ځان بسیاینې او سوکالۍ ته ورسیږي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا پخواني رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او برابرۍ په ټینګښت ترڅنګ د نړیوال ټولنې غوښتي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې او ستونزمن بشري وضعیت درک کړي او د دغه هیواد ملاتړ او مرستې ته دې دوام ورکړي. د ښځو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا میری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري دا اختر د افغانانو لپاره چې په خبره یې په سختیو او ظلمونو کې ژوند کوي د سولې او ثبات پیلامه وي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ د اختر په مناسبت په خپل ټویټر کې لیکلي هیله لري چې دا اختر د افغانانو لپاره د راتلونکي سولې او سوکالۍ پیل وي چې په خبره یې د نړیوالو ارزښتونو او اصولو پر بنسټ ولاړ وي. د دې تر څنګ یو شمېر نړیوالو سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په افغانستان کې د دغه سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د جنیوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د لوی اختر په مناسبت په خپلو پیغامونو کې په افغانستان کې پر سولې او برابرۍ ټینګار کړی دی. دغه شان د فرانسې خبری آژانس یا فرانس پریس د خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا بهبودی د اختر په مناسبت په یوه ټویټ کې لیکلي یوازینۍ هیله یې دا ده چې مرتضی کور ته راستون شي. د بهبودی تر څنګ د بېلابېلو برخو فعالان دا مهال د طالبانو په بم کې دي چې د برخلیک په اړه یې معلومات نشته. تر دې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ په خپل اختریز پیغام کې د یوه مشروع او قانونمند نظام پر ژر تر ژره جوړولو ټینګار کړی و. نوموړي ویلي چې دې موخې ته د رسېدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او دی چمتو دی چې پرته له کومې هیلې له خپلو افکارو سره د لارې د نقشې په جوړولو کې برخه واخلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات هغه مهال شونی دی چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دا څوم اختر دی چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې لمانځم په خواشنۍ سره چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي او له ټولنې ګوښه شوي دي. د دې ورځې څخه په استفادې د دې په هیله یم چې نړیواله ټولنه مو غږ واوري. موږ هم د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي یو چې د خلکو په رایو وي، خپله خلک یې غوره کړي، ښځې پکې حضور ولري، قومي اقلیتونه پکې وي او داسې استبدادي او دیکتاتوري حکومت له منځه یوړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې دا کړي چې د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي شوي دي. دا ادا په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د امنیت شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوالې ټولنې او یو شمېر افغانانو د طالبانو اوسنی حکومت د زیات شمېر افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له بشري حقونو په سرغړونې تورن کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شو بندیزونو له امله خفقان د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو آن د اختر په لمانځلو هم اغېز کړی دی. دوی په خبره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اختر دوی ته یوازې کور د کور په څلورو دیوالونو کې دی. دوی دا اتهام کوي چې د اختر په ورځ کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کارکوونکي د محدودیتونو وضع کول لپاره د نورو ورځو پرتله لا ډېر د پلاسمینې پوټونو او کوڅو کې ګزمی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
بسیار محدودیت ها آوردن و حتی دیت ها زینب وای اختر بیل کومی تیاره یل منزل و پایل کرد. دوای دی طالبان و دی حکومت لخوا للگول شوی محدودیتون ورسته دا نوری خزی اونجون پخبگان اخته شویدی. آن دی اختر دی ورز خوخی المنزل هم هیر کردی.
با قسم ما افسرده و وضعیت روحیم خراب
است. زما روحی وضعیت په داسې شکل خراب دی چې ان نشم کولای اختر ولمانځم. یم له خپلې کورنۍ سره د اختر څخه خوند واخلم. روحی وضعیت مې طالبانو ډیر خراب کړی دی او دومره محدودیتونه یې پر ښځو باندې لګولې. زه چار طرف ګورم، غریب خلک، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب، پوهنتونونو دروازې بندې، خلک ازاده نشي کولای ان خپل غږ جګ کړي، ازادانه تګ او راتګ نشي کولای، بیا په ځانګړې توګه
ښځې.
کاملا هم د اقتصادي ننګونو او د طالبانو د حکومت لخوا د اختر په ورځو کې د ښځو او نجونو پر ژوند د لګول شوي محدودیتونو د اغېز په اړه وایي.
مردم خیلی مشکلات اقتصادی دارن.
یو دا چې خلک اقتصادي ستونزې لري نشي کولی د پخوا په شان ول منځیان هغه حاجیان چې حج ته تللي او قرباني چې یو دیني نظر دی نشي ادا کولی، او نورې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې په ځانګړې توګه خلک چې د اختر پلور ته ځي تل د اوږدو جامو په لټه کې وي. اوږده حجابونه یا هم تور اوږده کمیسونو پسې خلک ډېر وي. دا د امر بالمعروف په خاطر هغه محدودیتونه چې پر ښځو باندې لګولي دي
بخصوص بر خانما وضع کردن.
څلورویشت کلنه کریمه هم اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اخترونه او له هغې مخکې د تیرو اخترونو د لمانځلو په اړه وایي.
از وقتی که یادم میاد کابل زندگی میکنم،
لغو وقتی که با کابل کشوند کم او یادی که میپا اخترون که خلق دو کورانی و درشده شدر چند خلق پارکون او تفریحی زیانو تا تلل. اوز داغ وقت رئیسی چه امارت راغل ایمون غیل دی چه پا کور که کینو بل هیت چیره نشو تلل پارکون او دابان تک ده هزو فرمخ بندی
ممنوع شده بر خانم ها.
د ښځو د دې ادعاو او ننګونو په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر هم وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو او په ډیرو دولتي او په ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي دي. دغه شان حجاب یې پر دوی اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې د لرې واټن سفر اجازه نه لري، او پارکونه ښځینه حمامونه او کلبونو ته لاتاګ یې هم منی کړي دي.
ځنې په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست یې زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشوندۍ بڼه له ازادي راډیو
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د ښاغلي ویسا نیول د بیان د ازادۍ څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د قلم لاره د بنسټ یوې غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لوی اختر په مناسبت د متی الله ویسا د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو فرمان صادر کړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا د پوهنې د برخې د فعال متی الله ویسا چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په یو ټویټ کې لیکلي چې د پوهنې د حقونو د فعال په خپل سري ډول نیول شوی او په دوامداره توګه د نوموړي په بند کې پاتې کېدل د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د بیان د ازادۍ له حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د قلم لار بنسټ مسؤول او د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا درې میاشتې وړاندې د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. که څه هم طالبانو د متی الله ویسا په اړه نوي څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې نوموړی د نظام ضد او غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول شوی. هغه ادعا چې د ښاغلي ویسا کورنۍ تل رد کړې ده. د ښاغلي ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ته د لیکلي پیغام په استولو وویل چې د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره متی الله ویسا را خوشي کړي او د هغه په بند کې ساتل موږ ته د توجیه وړ نه ده. د قلم لار د بنسټ غړی مرزي حفیظي وایي چې متی الله ویسا په تیرو 14 کلونو کې یوازې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار او فعالیت کړی او هیڅ ډول سیاسي فعالیتونه یې نه درلودل. نوموړي زیاته کړه چې دوی او د ښاغلي ویسا کورنۍ د اختر پر رسېدو سره د هغه د خوشي کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شول.
زموږ هڅې او زموږ مبارزه هم په دغه وروستیو شپو ورځو کې همدا وه چې لکه یو شمېر نورو زندانیانو چې د اختر په مناسبت هغوی آزاد شول ویسا دې هم آزاد شي، ولې متاسفانه بیا هم دغسې یو څه ونه شول. سره له دې چې موږ خپله همیشه غږ پورته کړی د ویسا د خوشي کېدو لپاره یا هم نړیوالو غږ پورته کړی، خو دا چې طالب د څه لپاره تر اوسه پورې ویسا ساتلی یا هم په کوم جرم یې ساتلی دا تر اوسه پورې هم ثابته شوې نه ده. او واقعا دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده.
اغلی حفیظه په داسې حال کې د لوی اختر په مناسبت د متی الله وی ساده خوشی کې دوه غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ د 2100 بندیانو د خوشی کېدو امر صادر کړی. په خوشی شویو بندیانو کې یو هم د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ غړی نوران کلیوال هم دی چې د وري په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و. هم غوښتل له ښاغلي کلیوال سره خبرې وکړو خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې برخې فعال متی الله ویسا، افغان الله سره فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د شاعر لیکوال او انځورګر حسی بهراري په ګډون یو شمېر مدني فعالان او خبریالان نه هم د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په څو ځله د طالبانو له حکومته غوښتي چې د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین دي ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر څاري پلورونکي د بازار له نشټوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. خو د قربانۍ لپاره د څارویو پلورونکي وایي چې بیې لوړې او اقتصادي اسواکې ټیټ دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې فقر او بیکاري له خلکو د قربانۍ د څارویو د اخیستو توان اخیستې دی. په دې راپور کې مو د څارویو له یو شمېر پلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړې دي چې دوی له غږ سره پیلېږي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقاش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي. خو نادر د مناسب بازار له نشټوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر هم از زورمندا گرفته برادر چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بنیل بلند قبل دادم نمیتونی جوز امارات به برادر یه راسته اوت نمیتونی مو برادر خوبی نشی کالا که جای دو منده یه فاخت برادر چند کار کده و شو کده برادر مو خیلی سونه چه یکی کن چار لزر و پینزل لزر و سکاره سر و دو لزر به بازار نشته بازار رو نگر وشی 11 و نیم اینطورا بایلا بازار رو بکلی ارحم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتلای به مناسب دي خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
آمد ډیر کده بازار کده ټول زرد خلک روزګار ګډوډ از جوړ نه دی. سړی راځي سم خریدي کې خلک بیچاره دي کم توان دي راځي دلته ګرځي نو خلک راځي کده او بالا بیاکي مثال یو دوغه کس خواندار د 15 دیر شنیول دي 15 او یو لکو پوری کس خواندار ورکی خو خلک کم توان لازم کم توان کارونه نشته خلک به توان دي.
بلخوا پیریدونکو د تیر کال په پرتله د بیو لوړوالی شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قربانۍ پریکړه کړې و خو د څارویو د بیو لوړوالی له عمله پری خوده.
مسول قیمته ولا نسبت
درس کل قیمتي ده د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړي. د تیر کلونو په پرتله لزر فرق کړي دي. د اخیستلو توان نشته ډیر لوړ قیمتي.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیریدونکو او پلورونکو دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یو میله کې یو تن پلورونکو خالد ازادي رادیو ته وویل چې سح کال څوک د غواګانو او پسونو اخستلو ته نه دی راغلی.
اوس وبام نستل ته وبام ګرانی ده هر شی دغه شی سات چې وبام زه تان کارانه سه په 200 غواني دا کوچنې ته من اور به شو ورته رانه سه په 200 غواني خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 غواني پروش کار خو یا وره بغه و ته ولا سه شش کال ګستر نسته نه پار نسته چې راس پښتون لا په څو ده په څو نه ده.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی وو ازادي رادیو ته وویل چې د هغو څارویو بیه چې تیر کال ارزانه وو سه کال هغه هم لوړی شوی دی.
هر کا چرته په گنج کې ځای نه وو د مالو د لاته انسانان د لاته مټران بدلته ولاړو انسانان به ولاړو د تخته شپز ورځ به پاتې نه مال ست په گنج کې نه انسانان ست هیڅ نه ته زات تر ورځ راغلم د جی صاحب تر چې نه و مغه د قیمت مال په 8000 وانی نظر وانی وای پر د قیمته لزر یو لزر وای دو لزر تر رسیدلې دي دا څه د شش کار.
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر منځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکیچ ځپلای دی. د بیکاری زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکیچ هغه لاملونه دي چې سح کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولای دی. او ځینو کورنۍ ازادي رادیو ته وویل چې سح کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نوري. کندهار کې ملي خزینه کالی چې په افغانیو کالیو هم مشهور دي خرڅلاوي زیات شوی. د دې کالیو خرڅونکي وایي د هیواد په داخل کې د مشتریانو تر څنګ د دې کالیو مینوال تر ډیره له هیواده بهر دي. دا کالی چې معمولا په اخترونو، خادۍ او د خوښۍ او په نورو مراسمو کې میرمنې اغوندي، قیمت یې له 3000 افغانیو څخه تر 8000 افغانیو پورې رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
محمد کریم رحیمی د کلون رئیس د ملي کالو چې په افغاني کالو هم مشهور دی خیاط دی. افغاني کالی چې د میرمنو په لاسونو زیات کار د ستنې او تار په واسطه تر سره کیږي، پاته کارونه محمد رحیم د خیاطۍ په ځانګړي ماشين کوي. دی وایي دا کالی مخکې په پاکستان او ایران کې جوړېدل او دلته به د افغاني کالو په نوم پلورل کېدل، خو اوس دوی په خپله د کالی جوړوي.
یو رقم د ګلابتونو کار دی، یو رقم د چرمې کار دی، یو رقم د نحسي کار دی. دا چرمې کار دی، زه دغه کار کوم. نو دا کار چې دی مرته ځانګړي مشریان راوړي، بعضې شنه دي مثلا وسه پرتیږي کې، بعضې بیا نه کې، بعضې د ګلابتون د باغواري، بعضې د ساده کار دا غواړي، بعضې د چم د چرمې دا غواړي. نو مټ دا کار باندې دا کوو او دا کار ټول مرکه په انډیا کې کېږي، پاکستان کې کېږي. دا کار په نوې کندهار ته انتقال شوی دی. نو مټ غواړو د دې نورو پراختیا ورکړو.
میر حمزه د تیرو 15 کلونو راهیسې د ښځینه کالو جوړولو یوه کوچنۍ کارخونه لري چې د یولس بې وزلو میرمنو په ګډون یو شمیر نارینه هم د خامکدوزانو او خیاطانو په توګه کار ورسره کوي. دی وایي دا مهال په دکان کې زیات د میرمنو په لاس جوړ شوي کالي لري چې خام مواد یې له پاکستان او کابل څخه راوړي او وروسته ټول کالي دلته جوړیږي. میر حمزه وایي په کارخونه کې هر ورځ د 5-30 جوړو افغاني ښځینه کالي جوړوي چې به یې د 2000 افغانیو نیولې تر 8000 افغانیو پورې رسیږي.
نو د افغاني کالي او رجایګانې د چرمې د ملاسی لرو هم ماشینی لرو. دا لاسی که ام زنانه کار را سره کی په ماشینی کې بیا مردانه کار کی او خیاطان هم را سره دي چې خپل خیاطیم د لیکو مواد د پاکستان څخه بازی راوړو، بعضی د کابل څخه راوړو. د دې ځای څخه دلته جوړ سي خلک راځي یا خارج ته وړي او ولایتو ته بیا هلمند ځي. کندهار کې ډیر خرڅیږي، ایراد کې ډیر خرڅیږي.
محمد غنی د تیرو 2 کلونو رئیس د ټولنیزو رسنیو لاري په بهرنیو هیوادونو کې افغاني کالی پلوري. دی وایي په بهرنیو هیوادونو کې زیات پیرودونکي لري چې د افغانانو په شمول ان ځینې بهرنیان هم افغاني کالی ځینې رانیسي. محمد غنی وایي د تیرو 2 کلونو رئیس چې زرګون افغانان بهرنیو هیوادونو ته تللي، نو د کاروبار هم ورسره غوړېدلی.
زما کار چې دی آنلاین دی، د افغان ډریس آنلاین په نامه سره پانه لرم په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې. نو زما کار ټول آنلاین دی، زه بهر ملکو ته لکه امریکا، کاناډا، استرالیا، یو کې ته. نو ډیر هیوادو ته زه خپل د افغاني کالي چوزي اوریزو راستوم. ډیر افغانان چې ډیر بهرنیان هم چې لکه هندیان، پاکستانیان، هغه هم د افغاني کالي خوشي او د دې ځای څخه زور ورېدوم. نو تقریبا زه ډیر فالوورس لرم. نو هغه په هغه کې افغانان هم چې نور بهر میشت چوری د افغانستان خلک چې وري د وستل چې یا زاړه وري چې ډیر خوشي.
د کندهار اوسیدونکي نیلوفر هیروی او تورپیکی وایي افغاني ملي کالي خوش دي چې د اخترونو په ځانګړو ورځو شادیو او د خوشي په نور مراسمو کې اغوندي، خو به یې تر پخوا لوړی سوي دي.
زما خپل افغاني کالي ډیر خوشيږي او ورڅخه استفاده کوم په محفل کې، په ځانګړو ورځو کې، په مراسمو کې. متاسفانه په دې روسي وختونو کې قیمتونه ډیر لوړ تللی دي. دونه قیمتونه لوړ تللی دي چې څوک نسی کولای چې واخلي.
ما ډیر افغاني کالي خوښ دي، په زنګر میلمسیاو کې اغوندو، په اخترو کې اغوندو، په ودو کې اغوندو. زه د افغاني کالو سره ډیر مینه لرم، ډیر ښایسته کالي دي.
په کندهار کې ښځینه افغاني ملي کالي او د ښځو په لاس جوړ شوی نور لاسي توکي مخکې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې پلورل کېدل چې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا وتړل شو. د دغه کالو ښځینه جوړونکي او پلورونکي وایي د اوس لپاره د افغاني ښځینه کالو او نورو توکو د پلور لپاره میرمنې ځانګړي بازار نه لري.
شنه کومس دلمن دارا تر
دویمی نیمایی ترا ورسیدو پا دی برخی در تا دا سپورت لدگر پروگرام لرو دلو بلمیدانه دا پروگرام دا تلرو خود تر دی مخی لند خبرونه.